سه تازه آمدن اینجا.
ډیر مننه از سلامت حسین ایمی صاحب، تاسو هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. یو شمیر خبریالانو او د ژورنالیستانو مدافع ټولنو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړم. په سویس کې یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي، او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی وایند وای د ازادي راډیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی، تر ډیره بده پورې د موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او د خپل دقیق څېړنې وکړي، او په دې اړه باندې به ان شاء الله ټول معلومات بیا تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیر پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډله ییزه حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخنیول شوې ده. عطاالله خوګیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي، او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونی ورسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. دوی بیرغونه راپولاو د ترامپ په شان خولی پر سر کړی وي چې پرې لیکل شوی وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کال نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډیر پام ځانته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمنې بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ شاخله آزادي راډیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکی پیښو د قربانیانو ورځ ده. سش کال تر دې د م په افغانستان کې څومره کسان د دا ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ اوسه وو د شپې ته نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې موږ کسان وینیسو او میډیا وته هم کار کوو او د قانون په پلي کو.
ایران وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12.5 وی او یوشمه شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خود راپورونو لړۍ د په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیه په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د آزادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایی د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې واورئ.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل شي.
له بده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی، او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبرلان شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دی د سوی چاودنی مسولیت که څه هم چند نده منلی، خو طالبانو ویلی چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نده غندلې. بلخو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي، محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څیړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څیړل کیږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا کیسه په جدي ډول باندې وڅیړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نور ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 3 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نشي، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ږغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ږغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبې د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح په راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دیدی.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دیدی، بس داس مور سره غم شریک کړي. زما زوی دغه زوی می وو، دغه مور روزلی وو، دغه زړور وو او د غریب کورنۍ وو. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم، خوند به ژړلم، ما بره دغه کړې ما زوی، ما ته داسې زوی خدای را کړی وو، الله را کړی وو، الله را خواخستې.
د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخه وي دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې بر مشتل مال ولي خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وولم.
در وشه د ایمور وی د دی ویلوی کورونی د څباندې ډیر شغړو سرپرستی کوله.
د ایمور ټول تر روزي برابر ول ډیر سلويرس نه پر پټول ی در سونه ویل دی په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای ز مور پلارو خوریان وای وای دای ز مور پلارو خورځګانو دلته در سونه ول وای ز مور پلارو دای.
د محمد الیاس دای پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډي هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دای په یاد خبره کړې ده.
شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 2 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 200 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوې کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دا د فوت حادثه 499 دي او د مجرد حادثه 300 نوي دي او ځمن موږ 212 نفر په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د 2 شمیر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډیری ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تیر بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لاره په تیرو 2 کې په څوزلي د مسافر وړونکو موټر د جنگیدو شاهد وچی ګن شمیر مسافر پکې ووجل شو او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، یو شمیر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنی وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین:
اروره حادثات دومره زیات دي چې د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له وځو د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصاب خانی دي حادثات نه هک
څومره خلکو چې لیسنس یې غسی دي غیر قانوني یې غسی دي د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یدونه د چتر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوي چې د مسولینو په خبره 13 کسان پکې ټپین شو دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاری اعتصاب 2 په پوره کېدو دي، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، زه د مسیوال نه راغلی یو مریض مې راوستې دي، زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته ماشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو ماشونه د هیډ په نوم موسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
دوی میاستنه چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو ان شاء الله څو ورځې کې به دوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نو وروسته یا بی ماسی و د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه وروسته به هغوی سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي، نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په لسمه درو تنو د غزنی کابل په لویه لاره کې پر درو ښځو تیری وکړ. له غزنی څخه د حبیب رحمان تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر درېو ښځو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلې دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولې هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و زموږ بهات بیا هم روان دي، کوشش کوو چې هغه کسان ونیسي او میډیا وته هم کار کوو او د قانون په پلي کوو.
په غزنی کې د شزو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا لامنیتی ورګانونو څخه دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي رادیو ته وویل امنیتی ارګانونه یې هڅولې دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیل کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اګست میاشتې په لسمه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو شمېر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی وو. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوست دوه چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېشه او په هغه کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوست سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. ده ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مجتبا محمدی د ټپ کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د پیښې په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان په نخښه کیږي. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لخبریدو د مخنیوي لپاره ل را روان شنبه یعنی د نومبر ل 28 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 300 شهرونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 1500 اوښته دي. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شای تر دې خورا زیات وي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی دی. دروهنی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وباستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یوه خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لاخپریدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140000 ډیر کسان مړه او تر 1500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سې شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت شیمشت ولسوالۍ ته لږیږي. موږ د دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېره خوشي دي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خفه سي. دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه وای اورېدلې په راډیو کې. موږ پرون په جاګر ته خدای په ورځ بس کوي کوي الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. اولاد یې د وطن دښمنه په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد یې هېر او زبر امیس و نابود کړي. دای صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغانپرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نکړل. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښل، خدای دې په شبخښ وبخښي.
زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي، د دې سات لن خبرونه د هلمند والی ویاند وای د آزادي رادیو د پیژندل شوی خبريال محمد الیاس دایی د وشنی د قضیه په اړه جدي پلټنې روان دي. عمر زواک آزادي رادیو ته وویل کشفی او امنیتی ادارو خپل کارونه پیل کړی دي. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د رواني لړۍ د بندیدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو لړلې خبريال حمید پژمان وای آزادی رادیو حمید پژمان آزادی رادیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې د غوښتنه وکړه. په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلې زه حمله هم وغندل. د ننګرهار د والی ویاندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطا الله خوګیانی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل په دې موټر بم کې په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوې دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2001 میلادي کال کې امریکا ته راوړه. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګیدو له کبله لاستنه مړ شوی او څو نور ژوبل دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پروند ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلی وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتمادي ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد له نقد ومنو، که عیب له عیب ومنو، که اصلاح کېدل که اصلاح کړو، که واقع درته نه واقع ومنو.
دا تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نه شي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او ور وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بېل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی و او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاده نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټول ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تیر شوی ده، داسې وخت درباندې تیر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجی کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د
مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د 1 شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
په ځان د بے باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې چې کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکو کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نزدي
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي، ځان لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، وډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نيست ترکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته، وزد داسې بد دی بس داسې دی.
د حل لارې بچي
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما کې ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دا ډېر مانا تکړه دی، هغه زر کتابه چا ویلي خبرې نه شي کولی. دای هغه د قائل دی، خپل ځان دیس قائل دی، اصلا د خزانه وته لري باندې ځان نه پوهیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی. او دا باید رفع شي، کو غوړو چې دا ستونزه حل کو، ځان باید وپوهیږو، خپل توانمندۍ، شخصیت له حاصل، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدئولوژي، خپل احساسات او عواطف، خپل سرمایه وګڼو. ټول دا زموږ شتمنی ده، او تفاوت د نورو سره دی مثبت وګڼو، کمې ونه ګڼو، او وایو چې هر څوک کو غوړو تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي. خپل یو جرأت دې په کار دی چې موږ د تاورونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه چې کېدی شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغه نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ وشو کولای کار وکړو، شرایط بدل کړو، ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا وشو چې مثلا که نقد درلو، نقد ومنو، که عیب درلو، عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلو، نواقص ومنو. اما پایل ډېر زیات مهم دی، په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
در
درنو اوریدونکو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د پنځ شنبې پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای پنه خښو. هغه دوه لس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه پنه خکول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خچېړنه وخت وايي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دای سړول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کړه غاړل. دعوت صاحب خرغ لاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیات مننه. ژوندۍ اوسئ. تاسو ته سلامونه. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص
دی؟ دای هغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی چیرې و یو لایق سړی و او خپل ترواسه پورې ډیر سخت کار کوم. د کیواد په درد درې دی په داسال کې چې پیلمن کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته ولېسته د ولایت پریز د پیلمن څخه اوسه او غول د ولایت سړی ما هم دلته اوسېږم هم دلته په مرکزم هغه دې هم دلته خپل ژوند هم د لاس ورکړي. هغه داس شخص چې هلته هلمن کې چې کوملګری دی د د هم سنگران دی د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چاته رسیدلې وي چې د پیژنتې. دا یو بیل شخص یو جبران دی شخص یو وطن دوست شخص او د خپل واده خپل سره مینه درلوده او پاندې لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي.
دای تل یو خبره لمو سره هم کوله چې زړه یو واړی تل خبرونه دی ملت لوړان دي کړی. خو ډیر کله دا خبرونه په منفي خبرونه بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده کپخکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدس وظیفه و دای تر خو اما دا درديدلو خبرونه پاړي درديدلو خبرونه پاړي بیا تاسو ته کور کې سو ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خو مز په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبره ده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي. خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې. خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و. هلته به جګړه شدیده وه. هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دا یې مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپل سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی او چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډیره وخت دای سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنګېدې، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دا زه اوس کابل کې یم، ماته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنې دا خلک پوځي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم، خو که څه هم دا ما انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نسته.
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده، مهربان
مهربانی
پوری مهربان، د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلود او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې سمره را فکیده.
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشاله و، دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور یې نسو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به شخصو د لور نارې به مور سره پورته شو، یعنی د ډیر خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې و، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا چې مور چې به کله کله یو ځای یو فلم کتی، یعنی په فلم کې د فلم د جنوني وی هغه یو هدف تر رسیدي او ذات رسیدي به بدایي ولې زه غواړم دا به ولې چې زه غواړم د مهرباني څخه هم دا چې انځل چې ورکم زما نوم د کورنۍ نوم او د یواد نمبر باندې روانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهرباني نه به درلود او یا به هم مختلف شي، دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، تا ته شا ډکېدی شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بې سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار ته شنه څه کوله، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډیره سختي نرمې اوسي، اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کی. د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو تاسې هله تر اوسه پر موږ نه و راغلی. مور ته کورنۍ ته ملا تېر و، مور دپاره هر څه و، مور که ټول ډونه سره احساس هم د هغه ځای نه شي نیولی، دا هغه په څېر مهربان نه شي کېدلی.
ډېر کله چې سړی په ژوند کې د تنګ سیاو یا ډېر خراب حالت سره مخامخ کېږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ دی، همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سیو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي، نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږ دی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی، که چا پوهنتون ویلی دی، کار څه ویلی، د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول، زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې، که زما خوندې دی، که زموږ کورنۍ وه، هر څوک هغه موږ ټوله راله، یعنې په څلور وتا که ځای دی، موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خېمه مو وویله، راته وویله چې موږ څه یو یو، که درد دی، که غم دی، هر څه مو یو دی. همدل ته به یو کمړ کېدل همدل کمړ کېدل که ژوند هم دلی به ژوند کېدل خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کښې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ ته دا ویل چې تاسې ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډېر کله د دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي؟
زه حکومت ما دایي نه شي راکولی چې زه دایي ما ته څوک نه شي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی بیا اړتیا نهشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پر ځای کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتنې کېږي دته
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
انقلابو خون خرد شول دیر قلمون خرد شول دیر کتابون خرد شول لام د ټول بس وزیر